بل یو ساعت خبرونه تا شرق لست. کابل کې د سهار 8 بجې سوې دوستانو په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. دا مو د خبرونه د سر موضوع ده او دا به هم اوري چې په واشنگټن ډي سي کې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ترامپ د پلویانو د اترې یرغل وروسته دغه مجلس خپل غونډه بیرته له سره پیل کړه. او نور مطالبه وروسته واره خو تر هر څه د مخه ز فریبازار تر دې مهله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه درته وایم. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو فایل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. او وروسته لاغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لویان د کانګرس لودانۍ څخه وایستل سول د سنا او استازو جرګې غړو خپل ګډه غونډه له سره پیل کړه. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 سیشنبه ټاکل شوی و. خو د دواړو لوري مرکچانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندی ناجیه انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوري ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یو مقدماتي ناستي په ترڅ کې پیل سو. دا سی پریکړه وشوه چې را روانه شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره تاکل شوی تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیگا پر ټویټر ورته خبره وکړه. دوه خواوې د لومړي پړاو خبرو پر مهال چې درې میاشتې وخت ونیوه د بین الافغاني خبرو اجنډا او تګلارې نهایی کړې ده. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویل دي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکی کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. دیبورا لاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله موهب سره د لیدو پر مهال وکړې. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربان پر اړتیا هم خبرې وسوې. ملمنه د چې د خبريالانو ديني علماو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې دلیل لاستي. دولت د طالبانو کاربولې خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. طالبان ویلي چې دا بریدونه د هغو کسانو کار دی چې د دوی په وینا په هیواد کې د سولې او اسلامي نظام لره تک سره مخالفت لري. طالبانو له نړیوالو او افغانانو غوښتي چې دغه کړۍ وپیژني. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژل کېدو په خبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لوی لاره بند کړه. مظاهرچیانو د وژل شوي کسانو چې دوی بی ګناه بلل جسدونه هم لیږدول او ویلې چې له کوم دلیل پرته په چاپه کې وژل شوي دي. د مظاهرې یو ګډونوال عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
چاپت لواج موږ په کلی کې دوه لپاره ځان کړی دي. حکومت موږ پښتانه وژنه نه کوي. دغه لنجې چاپي والا چول چیرته د خلک بېخي ګناګار وایم. یو ځل لاس خوینه لري خو دلته محکمه موجوده او قانون موجود دی.
د پکتیا چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو ځانګړو پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په احمد ابا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د نشه یي توکو دوه قاچاق وړونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. زموږ غلاز د ریډیو ری وروسته لاغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لویان د کانګرس لودانۍ څخه وایستل سول د سنا او استازو جرګې غړو خپل ګډه غونډه له سره پیل کړه. دا غونډه د نوومبر د 3 نیټه د ولسمشر انتخاباتو د الکترال کالجونو د رایو د تایید لپاره جوړه شوې ده. د امریکا د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پانس د دې غونډې په پیل کې ویل چې د چهارشنبه د مازدیګر تاوتریخوالی چې په ترڅ کې د ولسمشر ترامپ لویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل په سختو ټکو غندي. پانس دغو کسانو ته په خطاب کې ویل چې تاسو نه ګټله او زیاته کړ چې تاوتریخواله هیڅ کله ګټون کوي نه دی. خپلواکي به یې ګټي او په وینا یې د کانګره لا هم د خلکو کور دی. د سنا مجلس د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یوه ناکامه بلوا وبلله. تر اوسه پورې دولسو جمهوري غوښتونکو سناتورانو اعلان وکړ چې پر کانګرس د یرغل وروسته نور د انتخاباتو پر پایلو هیڅ اعتراض نه لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړه او د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کرسمس هغو مراسمو کې ګډون ونه کړ چې د ګډون تمه یې پکې کېده. په دغو مراسمو کې چې د یریوان په یوې کلیسا کې ترسره شول، د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کې لیدي غړو هم ګډون نه درلود. د صدر اعظم پاشینیان ویان بیا ویلي چې نوموړی د کورونا او بالا کبل قرنټین او نو ځکه په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ. پاشینیان او د کورونا غړي تیر کال جون میاشت کې هم په کورونا اختصاصي و خوص د هغه وای نه دی ویلي چې نوموړی بیا کورونا سوی او که څنګه. په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شوی دی. دوی لومړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای سي پر دې پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورونایو چار وزیر، د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق شو. په روسیه کې هم د سپوتنیک وی واکسین تطبیق پیل شوی دی. مسکو په تیر اگست میاشت کې دغه واکسین تایید کړ. د خبرونو پای دوستانو که چیرې د ازادي رادیو ویب سایت ته ورسئ نو کولی سئ د خبرونو پر دې ویب سایت هم ولولې او د غراس کولی سئ زموږ خبرونه واوري، راپورونه او مرکې مو واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پریکړه کوي. یانس ستولتنبرګ زیاته کړه
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازنۍ لار د سولې خبرې دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاریدلو پلویانو پرون پر کانګرس یرغل وکړ او هلته روانه غونډه یې ګډه وټه کړه. د اروپا درې پیاوړو هیوادونو فرانسې، جرمني او بریتانیا د ایران لخوا د یورانیم په خول یو منفي تحول وباله او له تهران یې وغوښتل چې له دې کاره لاس واخلي. په دوهم نیمایي کې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې د کتاب پر اهمیت او لرغونتوب اوري.
کتابخانه تر په خوړ ډیر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکی کتابخانه جوړې شوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه سکین بڑا باندې په هغه برښنایي ډول په هر ځای کې د تلسرسي وسی.
د بشری حقوقو اونیس پروګرام مو د دې خبرونې بل برخه تر سره اوسې. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. یانس ستولتنبرګ د جرمني وی پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو کېږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د جګړې د پای ته رسولو په هدف افغان دولت او طالبان په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړ. په دې اړه اسد الله لودین نور څه زیات راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځان ته ګواښونه او خطرونه لري. ستولتنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او لننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي او کچیرې وزي دا ویرشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نو موري پرون چهار شنبه د سی اس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازنۍ لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکي میاشت د ناتو دفاع وزیران سره راغونډیږي او دوی به دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
ستولتنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پریکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوشی طالبان له امریکا سره د شوی تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پریکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شوو ژمنو دي. او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. سټولټنبرګ له افغانستان د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه.
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باوري کړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنې تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې په تیله چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریزونه سره بیل دي او سولې ته د رسیدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریزونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ خلک ازادي راډیو اوري. ورسته لغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وېستل سول د سنا او استازو جرګې غړو خپل ګډه غونډه لسره پیل کړه. د غونډه د نومبر د 3 نیټه ولسمشر انتخاباتو د الکترال کالجونو د رایو د تایید لپاره جوړه شوې ده. د امریکا د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پنس د غونډې په پیل کې وویل چې د چهارشنبې د مازدیګر تاوتریخوالي چې پترس کې د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل په سختو ټکو غندي. پنس دغه کسانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو ونه ګټله او زیاته کړې چې تاوتریخوالی هیڅ کله ګټونکی نه دی. د سنا مجلس د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیش په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. په سنا کې د اقلیت مشر چاک شومر هم ویل چې هغه کسانو چې پر یادې ودانۍ یرغل ورور معترضین نه بلکې د خبره کورنی تروریستان دي. تر اوسه پورې دولس جمهوري غوښتونکو سناتورانو اعلان وکړ چې پر کانګرس د یرغل وروسته نور د انتخاباتو پر پایلو هیڅ اعتراض نه لري. اوس په دې تراسو چې دا پیښه څنګه وسوه لاسه د لالو دینه په یوه
د امریکا په کانګرس کې د سناتورانو او د استازو جرګې ګډه غونډه پر دې جوړه شوې و چې د نومبر د 3 نیټې ټاکنو پایلې تایید کړي. دا تایید مخکې له دې چې د جنوري په 6مه جو بایدن لوړه وکړي د امریکا د انتخاباتو د تصدیق وروستای رسمي پړاو دی. له ولسمشر ټاکنو وروسته د کانګرس دا ډول غونډې عادي وي، خو سږ کال ځکه لانجمنه شوه چې جمهوري غوښتونکو په ځینو ایالتونو کې پر پایلو نیوکې درلودې. پرون چې کله د ټرمپ پارېدلو پلویانو پر دې ګډې غونډې هجوم وروړ، غونډه یې ګډه وډه او چارواکو دواړه جرګې په بیړني ډول رخصت اعلان کړې. د کانګرس غړي د پولیسو لخوا ژغورل یا تخلیه کېدل او د دې لپاره چې د معترضانو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز کارېدلی و، پولیسو دغو غړو ته ویل چې ماسکونه وتړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پنس چې د غونډې د څارنې لپاره راغلی و، د امنیتي ځواکونو په مرسته د غونډې له ځایه بهر کړای شو. یو انځور کې ښکاري چې پولیسو خپلې وسلې رایستي او د کانګرس غړي تر څوکیو لاندې د پټېدو هڅه کوي. ټرمپ تر دې پیښې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې زموږ د کانګرس د پولیسو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو ملاتړ وکړئ. د واشنگټن ښاروال موریل باوسر له دې پیښې وروسته په ټول ښار کې د ماښام له شپږو وروسته ګرځبندیز اعلان کړ.
دوستانو، د همدې موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو افغان تحلیلګر شفیق همدم را سره د ټلیفون پر کښې دی. همدم صاحب، خبرونې ته ستړي مسئ. غواړم ستاسو نه واورو چې دې اقدام ته چې د امریکا په څېر یو هیواد پر قانون جوړونکي بنسټ سوی دی، څه نوم ورکوي، څنګه یې تعریفوي؟
سلام له نیکی هیلی. البته واقعا خوشنوونکی عمل ده و زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنګارنګ خبرګونونه خپور کړی او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي خبرګون ښکاره کړی او دا موضوع تخبیح کړی او غندلی ده. تر څنګ دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړې درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خاغلی چمپ ماوین ویاند هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزي توګه استفغانی ورکې دی وایي چې خاغلی چمپ د سولېز البته د سولېز انتقال په پروسه کې چې دا واک باید خاغلی بایدن ته ورکی تقریبا مات سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي بلکې خپله د خاغلی ټرمپ حلقه کې دننه په سپین باندې کې هم رنگ رنگ غبرګونونه ګورو او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وخایي.
بله همدم سه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه اقدام په نړیواله سطحه وغندل سو په ټکو په سختو ټکو باندې وغندل سو او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهور غشتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړل چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده. هغه مشتاسي واردل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ورسته لدی چې د غونډې له سره پیل کړه وی ویل چې دا پېښه کېدای شي د یو تازه پیل مقدمه وي. هدف یې څه دی؟
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي. د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورو ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهري شوي، دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیا سنا مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل. خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 6000 کسان تر رسیدي چې هغوی یو پروسه باندې کار کړی چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي، یعنی آنلاین یا ورچوال واټ سرمنی یا د سوګندې وفاداری یا د البته د ولسمشري د بیا به تر غزیدو د لپاره یو آنلاین مراسم تر سره کی. نو دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حد پوري کولای شي چې دا پروسه چیلنج کی، خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو اکثر عمل ول دي ټول دیموکراتان اکثریت د خاغلی ټرمپ مخالفت اعلان کړه په سنا کې رسمي مخکې دینه حتی چې اوس د رای هم نه هي شوی ندی. خاغلی البته سنیټر ګراهام ډیر په جرأت سره وویل چې خاغلی ټرمپ بیللې دغه اگر چې د خاغلی ټرمپ د هیڅ نه د ډیر قوي ملاتړ و، خو د غیاس په مخ کې ډیر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بیللې او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مر وړه. نه دې ښکارندوی چې خلک اوس هم اندېښمن دي ځکه چې خاغلی ټرمپ تر دم ګړې پورې خپل دغه بیله نه ده منلې. هر لږ چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سولهیز تظاهراتو کې، خو هغه اصلي هدف چې د دغه تظاهراتو تر شا ده هغه د خاغلی ټرمپ مخالفت ده
بل دقیقا ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پښتنه مطرح کوم چې حال دا چې دوی یو هدف تعقیبوي، خو آیا دا ډول اقدام کولی شي دوی خپل هدف ته ورسوي، یعنی د ټرمپ په ګټه به وي؟ دوی څه فکر کوي؟
نه فکر نه کوم، ځکه چې ښاغلی ټرمپ د لومړي قدم کې ډېر لوی ماته وخوړه. هغه جمهوري خواهان یا ریپبلیکنان چې غوښتي چې دغه نتایج چالنج کړي، حتی مخکې د دغه تظاهرات نه ما خبرونه لیده په ژوندي بڼه، دوی خپل مخالفت اعلان کړه. سرسخت ویل موږ نه غواړو چې دغه رای تایید کړو، خو وروسته د دغه تظاهرات نه چې ښاغلی ټرمپ پلویان دغه بریدي وکړه په سنا باندې او په کانګرس باندې، دوی لومړنی کسان چې را میدان ته شو ویل چې نور موږ د آراو او د دغې پروسې مخالفت نه کوو، ځکه چې ښاغلی ټرمپ لوی لاس غواړي چې نه یوازې دا چې پروسه بلکې د امریکا ټوله ډیموکراسي چالنج کړي.
بله، همدارنګه بیا بل پښتنه دا چې دا یو بې ساري اقدام دی چې د امریکا په تاریخ کې تقریبا داسې اقدام نه و سوی او ټول نړۍ ورته یو ډول ګوته په غاښ ته، یعنی حیرانوونکې د ورته ټکان ورکوونکې د ځکه د نړۍ پر یوې لویې دیموکراسي باندې دا ډول یو برید کیږي یا یو یرغل کیږي. او دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې د لوړې مراسمو ته شاوخوا دوی اونۍ مازی پاتې دي او منتخب ولسمشر دیموکرات ولسمشر جو بایدن به رسمن دند پیل کې. اوسنی شرایطو ته او دغه وضعیت ته په کاتو تاسو فکر کوئ چې د واک لیږد به څومره سوله ییز ترسره سي؟
البته دا خبره خو جوته ده، سره له دې چې ځینې اندېښنې شته، خو نن کانګرس هم دغه ډاډ ورکړ چې امریکا تر ده هم لوی چالنجونه په خوا لري، په داسې حالاتو کې چې امریکا په داخلي جنگ کې ښکېل و. داسې کلون رئیس دغه پروسه په امریکا کې روانه چې هر څلور کاله وروسته دوی په کانګرس کې په سنا کې یو ځای کېږي او د ولسمشر تاییدوي. نو دوی نن دا هم ورکه چې ویل موږ هغه وخت کې چې مثلا په لوی نړیوال تروریزم جنگ کې ښکېل و، په هغه وخت کې په داخلي جنګونو کې ښکېل و، په هغه سختو شرایطو کې هم موږ دغه پروسه تکنه کړې نه ده، د ټولو مشکلاتو سره مخ کې وړی. دا نننۍ موضوع تر یو حده پورې سره ده چې ډېر جدي هم ده، دی ورته ویل چې دا دومره جدي نه ده لکه چې موږ پخوا په دې 200 کلو کې جدي مشکلات لره. نو دا د ښکارندوی ده چې بالاخره په ماغه شلم د جنوري باندې دغه مسالمه تمیز د قدرت انتقال به خامخا کېږي. خو د خلکو تظاهرات او مظاهرې د دیموکراسي په چوکاټ کې د دې بیان د ازادي ته په احترام څه فکر کوم چې حتی ورسته به د لوړې مراسم نه به هم ادامه لري.
بله، په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو افغان تحلیلګر شغلی شفیق همدم ستاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم. دوستانو، تر ویلاندې وقفه وروسته به خبرونه دوام ته ورسو.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سمجه خلاصه دی رادیو اوری. دوستان، اوس په اسمت سروانز خواورو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه مطالب راخستې دي.
د بریتانیا سو ورسپانو خبرونو په قطر کې د افغانستان د سولې د بل پړاو خبرو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دغه خبرونو په منځ کې یو هم میډل ایست مانیټور ده. د خبرونې لیکلي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی هڅه کوي چې د کورونا وبا په اوج کې طالبان دایمي اوربند ته وهڅوي. د دې نشریې پر اساس په افغانستان کې د 1980 میلادي کال له کودتا وروسته جګړه روانه ده او د سولې رواني خبرې د افغانستان د 24 کلنې جګړې د پای ته رسیدو په هدف کیږي. واشنگتن پوسټ د امریکایي ورسپانې د طالبانو له لوري نجونو ته د زده کړو د اجازه په اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلی کړي ولې طالبانو منلې چې ډیرو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لولو، طالبانو په 3 دسمبر کې یونیسف ته اجازه ورکړه چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي غیر رسمي ټولګي پرانیزي. د ورسپانې پر اساس له طالبانو سره د نجونو د تعلیم په اړه له 2 کلونو راهیسې خبرې روانې وي. د دې موافقې پر اساس به یونیسف د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 1,40,000 نجونو او هلکانو ته ټولګي پرانیزي. ورسپانه پوښتنه کوي ولې طالبان چې په دې مشهور دي چې په منظم ډول د نجونو د تعلیم مخه نیسي، نه یوازې د نجونو له تعلیم سره موافقه کوي بلکې پر دې موضوع خبرو ته حاضریږي. د ورسپانې پر اساس طالبان لا هم د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي او د یو مقید حکومتي نظام د جوړولو لپاره سیاسي هدف نه دی بدل شوی. ورسپانه زیاتوي طالبان غواړي چې د جګړې ترڅنګ د افغانانو سیاسي ملاتړ او د نړیوالو له لوري تر ډیره مشروعیت ترلاسه کړي. د واشنگتن پوسټ په نظر د دوو هدفونو د طالبانو په وروستۍ پریکړه کې چې له یونیسف سره موافقې ته ورسېدل رول ولوباوه.
سپاره سود افغانستان اړوند دی. مسالې ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیه ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې وایي جمشید رسولي په کابل کې خبرې غونډې ته ویلي چې د قضیه ډېرې په تدارکاتو کې د بډو اخیستو او اختلاس په برخه کې دي. د شغل رسولي په وینا په یادو پیښو کې دولتي بنسټونه هم شامل دي. نور حال زموږ همکارې پر راپور کې ورو
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه ستدي چې حکومت یې لنی وکوسره مخ کړی دی. خلوی سرنوالی وای د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي، نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد 1303 قضیې ثبت او سیړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1303 قضیو له ډلې 298 د لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 403 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او سیړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1199 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل:
298 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي، له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په دریش پتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوې، او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عدلیې، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، برېښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډېر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالی فساد موضوعات پکې شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سمه یو نړیواله موضوع د اروپا درې پیاوړو هیوادونو د ایران لخوا د ایرانیم په خولي او منفي تحول وباله او له تهران یو غشتل شل د کار لاس واخلي. فرانسې، جرمنی او بریتانیا ویلي چې د ایران لخوا د ایرانیم 40% غني کول کوم توجیه نه لري او لژمنو د دغه هیواد شکاره سرغړونه پټاګه کوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري جزئیات اسد الله الدین راکوي.
بریتانیا، فرانسې او جرمنی د ایران لخوا د یورانیم 40% په خول د 2015 کال اټومي تړون خلاف کار بللی او د بندولو غوښتنه کړې ده. د غوډری وړو هیوادونو چې له ایران سره په اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي په یو اعلامیه کې ویلي د 40% کاچو پورې د یورانیم په خول کومه د باور وړ مدني توجیه نه لري. په اعلامیه کې راغلي دا د ایران لخوا یو ښکارا سرغړونه ده او د کار کې د اټومي وسلو د خپرولو ګواښ نغښتې دی. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په فوردو بټۍ کې تر 40% پورې د یورانیم په خولو چارې له سره پیل کړې دي. سره له دې چې امریکا کې د مشرتابه له بدلون سره داسې هیل شته چې متحده ایالات بیرته د ایران اټومي تړون کې شامل شي، خو د ایران دې ګام د اټومي تړون بقا له خطر سره مخامخ کړی ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون ووت او پر دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول. تر دې کا چې پورې د یورانیم په خول له دې تړون نه د ایران تر ټولو تازه سرغړونه بلل کیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د ایران دا اټومي فعالیت اټومي تړون ته زیان اړوي او هغه ډیپلوماټیکي هڅې ګواښي چې اټومي تړون ته د امریکا د نوې ادارې د بیرته ورګرځېدو په هدف پیل شوې دي. ایران د دوشنبه ورځ له اعلان مخکې تر 4.5% کاچې پورې یورانیم په خول، حال دا چې په اټومي تړون کې تر 3.5% کاچې پورې په خولو ته اجازه ورکړل شوې. د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اړتیا ده چې یورانیم تر 90% کاچې پورې پاخه شي. تر 40% پورې د یورانیم په خول هم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زماني واټن لنډولی شي، خو ایران له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرامونه یې سوله ییز هدفونه لري. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې ایران نه باید په فردو تاسیساتو کې یورانیم غنی کړي. دا بټۍ په یو غرنۍ سیمه کې تر ځمکې لاندې جوړه شوې چې له هوایي بریدونو خوندي ووسی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په خپلو ژمنو عمل وکړي امکان شته چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته ستون شي. ایرانی چارواکو بیا ویلي دوی هغه مهال تړون ته ژمن پاتې کیږي چې امریکا او اروپایي هیوادونه ورسره کړې ژمنې عملي کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زړه نه خوشوم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو لنډیز. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل شو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 شنبه ټاکل شوی و. خو د دوه لوري مرکچانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندی ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکی کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. د بورلاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړه. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژلو په خبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لوی لاره بنده کړې وه. ورسته لغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو د کانګرس لودانې څخه وېستل سول د سنا او استازو جرګې غړو خپل ګټه غونډه له سره پیل کړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی او په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شو. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو. اول به د بشري حقوقو خبرونه واوري او ورپسې ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. دا دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلار معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که دا راته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور داده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولای شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې حسینه او توسعه منستروري کله چې انسان د ازادي نه برخمندي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو. یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي. او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګ دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګ محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې د هغې جملې څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو که سم اشاره ورته وکړه، خو که چېرې د یو کس په ازادي محدودیت لګول کېږي، هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت، او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نوی محدود شوي. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي. خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغلته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم. موږ په خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود سند چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې، لکه مخکې چې ما وویل، د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او دستگیری حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق، لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سوله ییز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویلي دی ازادي د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یو پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي،
نو په داس مواردو کې فیصله باید څوک کوي او کچری دغه سي خپل ساري ټولنې یا جرګې دغه فیصله کوي دا څومره بیا پرځای فیصله دی عملی شي کنه شي
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق لباندې فیصله کوي او د هغه د انتخاب حق د ازادۍ حق د چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه تر نه اخلي زما په ان سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادۍ نه اخلي کله چې د هغه ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي
کچری دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وی چې مثال تاسو کولای شئ زما پر اړه پریکړه وکړی بیا هم قانوني کار نه ده
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکړي چې د هغه د ژوند په حق لباندې تصمیم ونیسي زما په ان هغه خپل دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاکل چې هغه د دې په حق لباندې تصمیم ونیسي هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر سنځنه لري
او رسته پختنه دا کوم یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داس ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سم استفاده وکولای شي
یو انسان تر هغه وخت کولای شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه رقم ته استفاده وکړي تاسو سوال بدل رقم ته زما په ان سره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي مثلا د ازادۍ حق لري د حق نه باید دای کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي همدارنګه د خپل جامعه په نفع باندې استفاده وکړي
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونی خو وخت ترته غواړم
او شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر راغله اشیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجيبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپريږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکو فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کوم ځایونه کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده
هم کتابونه دی هم جرایی دی هم مجله دی و هم ورسپان دی اکثر مراجعین دغه شعبه محققان و دانشمندان نه عادی خلک
نن په همدې حق له خبرې کوو په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي کتابتون څه ارزښت لري په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کوم مسایلو په حق لیکل شوی دي
قدر من اوریدونکو کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبت دی شي په دې وروستیو کې لنډه کمرغه دا چې کتابونه ډیر شوی دي نو کتابتونونه هم زیات شول ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندان هم رسیدل د ځکه چې تجربه ثبت کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک وړي چې د نیکمرغه ژوند خوان شي، نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي. له کتاب سره ملتیا مودیا دی خلکو له چاپیریال څخه د ډیر لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بیایي. یو نومیالی ایټالوي پو پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون پستاینه کې له پاند او خوند څخه ډکې خبرې کوي. وایي زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تیروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي. دغو دوستانو ډیر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسیدلی دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي. په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري. خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو بل له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بېلابېلو ژبو کې د کتابخانې نمونه راته اخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرری، او په آلمانی ژبه کې ببلیتیکا، او په یونانی ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. دغسې چې راتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په ښار کې هم کتابتونونه و، کتابخانه و د خپل وخت. البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنې او یا هم د ونو پر پوټوکو باندې جوړ سوي د دغو باندې کمې لیکنې چې به سوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې. یا به هم ډبرلیکونه و. په بلخ چې د زرتشت د دغه معبد و، په دې کې د خپله کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپله د یو کتاب و، د اویستا په نامه باندې مذهبي کتابونه هم و، او د ځینې دوا و درملو د طبابت کتابونه هم په دې کې و.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړي خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کوه، او کتابونه به یې ټولول، بیا به یې کتابتون ورته جوړوه. څومره لویې پاچاهۍ چې تیرې شوي دي، نو د ځان لپاره یې کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې به یې تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو باید ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا یې هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې له هغه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
فقط دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطرافو کې دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانې جوړې شوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې دې ته لاسرسی وسي.
تر ټولو لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خورېدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ پیړۍ وړاندې رامنځته شوي وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په الو ځلو کتابونه ټولیږي او کتابتون جوړېږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به درته ووایم چې یو الماری جوړوله نو 5000-6000 روپۍ دغه یو اوسپنیز الماری موږ 3 متره جوړوله. موږ په ډېره سخته باندې جوړکړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو. نو په ډېرو سختیو باندې، حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر د وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
که د زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپلې اړتیاوې باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوې زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو که بل لور وګورو چې د علم سرچینې کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډیرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځوو، کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکار په کابل کې عامه کتابتون ته راغلی او هلته لمسول کسانو سره غږیدلې.
په پایل کې به د ماشومانو د کتابونو برخې ته ورشو. د ماشومان کتابتون ته په پخوانی ډیزاین جوړه شوې د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوی دی چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسولې فهیمې رکاس څخه پوښتو چې دلته کوم کسان ډیر راځي.
دلته نور زیاتره ښځینه هم راځي، محصلین د پوهنتونونو شخصي په مکاتب او کلکسیونونه لرو چې نونهالان ده، کمپیان انیسته، کوچنیان انیسته.
بله، درن دوستانو دلته تقریبا شپږ منزله الماری ده. په دې کې ټول کتابونه چې خېدي هغه موضوعات ماشومان پورې اړوند دي. هم دغه ووس دلته د دې برخی مسئولی ما تا یو مجله را واخستله چه ده با چومره لرگونی؟
دا این ده دوره ده ظاهر خان و داود خان ده دیر وقت زیادتر ماشومان بیم دغه نوی کتابونه چه تصویر لری اکسکونه لری دوی زیاد علاقه لری
زمان نکی هلک با دیر خاطراست و دیر بلی الماری ده دلتا دیر خواستر انگون و باندی کتابونه و مجله خیری چه لیکلی دی سرزمین من خانه پدری ام د سیروز دلته د پښتو برخې راځو سپوږمې دلته په دې کتابتون کې ډېر خپل څوکۍ می خو دل سیوی دي چې وړي وړي د ماشومان لپاره دي. ښه، دا د ام دې کتابتون مربوط کی؟
مربوط د کتابتون ده. بله،
په کتابتون کې کوم شین ډېر زیات مهم دي خصوصا د کوچنیانو کتابتون؟
د کوچنیانو لپاره خو زیاتره کتابونه مهم ده.
په کتابخانه کې دي کوم خبر په پام کې نیول ډېر زیات ضروري دي؟
زین مراجعین من راضی جګجی خبرې کوي یا شي بیا موږ ورکونم د سینس کو بل شو باکې چې لطفا خاموشی را اختیار کنین بیا پیګین اول چې دلته کتابخانه ده.
ډېر مننه.
تاسوم ډېر مننه، تشکر.
اوس راغلو د عامه کتابتون دریم منزل ته. دلته د عامه کتابتون لامر محمد شفیع ریکین سره غږیږو.
دلته کتابونه خیری چې معمولا دا د لویانو لپاره دي.
دلته خو هم کتابونه دي، هم جرائد دي، هم مجله دي او هم ورځپاڼې دي.
دلته په یوه انمارۍ کې ډیر زاړه کتابونه لیدل کیږي او په فزیکي لحاظ هم دا ډیر غټ دي. کدارت وای چې دا به څومره پخانی او دا ولی دومره غټ غټ دي؟
دا خو ورسپانی دي.
دا ورسپانی تاسو د کتاب په بانه سره یو ځای کړی؟
دا او کلکسیون په بانه همیشه لیلی خان تر وقت پوری مونگ
لگه جنگونو که دومره مسائل تراغل دا چنگ و سطل سول؟
کلچ مجایدین را غای تنظیمی جنگونو پا وقت که دیر صدمه ولید خب یا هم کتابخانه خلق و چه دقیق کتابو نو سطل.
یو کتاب دلتا زرواخ لما پدیلی کلی دیار لسوا و دری دیدی تو جلد تاسیل ری؟
معمولا یاویم جلد لرو.
دا کتاب بیرتل تبخ پلزای در تا کیک دو چی خراب نسی؟ خا
تاسو تا عرض بکم چه پنورو ممالکو کی دا کتاب و کتابخانه تا دیر ارزخت ورکول کی؟
بله،
مخصوص داکتر لری چکک و داشایان خود دلتا دمو پواتن که دا مشکلات داره. دمارای
چه فکر کنیدی پر طول که کراتوه چه پا ما کتابتون که سو جلده کتابونه دی؟ اگه که دی ماشمانو لپاره دی، که دی لویانو لپاره دی، که دی محققونو ارچه لپاره دی، شمیر سو ترسیگی؟
پا مجموعی دوله پا مرکزی کتابخانه که پا حدود اویازر کتابونه لرو.
بله،
او داسی کتابونه هم لرو چه مثلا چاب ده مصر ده اوز پا خپل مصر که نپیدا کیگی.
بله، دست را تاویل ایسی دست دا پا کمو برخو کی دی؟
پا هره برخه که، خصوصا ده تاریخ پا برخه که، ده دینی پا برخه که
دست پکتنه او کم چه تر طول و زور کتاب چه پا همه کتابتون که ده چو کلن ده او نوی جوان چو کلن؟
نوی جوانی خو سکل پیدا شوی ده.
او زور؟
او زور مکتر یو سال اتیا کال مخیم کتابونه لرو.
اما خانه کتاب ما تر خوده لیسی تر طول مشر چی ده؟
بیا چی کتا چی که لالو انشالله تاسته ده.
بله، او کتاب ها بیل نزینه و گروه؟
پستر با.
که څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات پخوانی کتاب وګورو. اوس راکته سولو اول منزل ته د مسافر خروټی دفتر ته راغلو. مسافر خروټی د دې شعبې مسؤول ده. دغه شعبې چې تر ټولو زیات لرغوني کتابونه دلته ځای په ځای سوي دي. اوس یو کتاب را واخیسته چې که څه هم په دې باندې سل کاله وتلي مګر پاڼې دومره اصلي دي چې داسې فکر نه کېږي چې دا به سل کلنی.
سابقه آثار چې جنگي آثار دي بس افغانستان کې تیر شوی لکه غزنی کې مقر کې قندهار کې عکسونه دلته ذکر کړی دي
رسامي کړی
ده یعنی په هغه وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه و کنه دي رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي
رسامي په حساب باندې شوی دي بس ترتیب شوی دي د پلیټ په نام سره یادی وو
خروپی صاحب تاسو وایې د قاز ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلې خبر ده
دا کاغذ یې اصل ده کتابخانه کې هم موږ ساتلې ده
دلته څلور تنه په یو پانه کې کاری چې دی یوې د سي آسماني چپن اغوستي یوې ګلابي اغوستي مولای ډېر خې تړلې دي لونګې په سر ده او دا ډېر لرغونی کسان ښکاری نو د کتابتون ګټ ادم کېدلې سي چې هغه لرغونی کسان موږ ته راخې معلومات پاکله دي غو جامع دي غو سری دي غو کارنامه
دغه جامع او کارنامه او سری مغه مطلب دې په سجل ته را سمې کړې
دوستانو په دې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندۍ شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړه شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا خې چاره
نیمه لږه غزارا چې دا سمه باندې سیږي
پی واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
گزارې کولې.
جڑا دے لکھتے نہ